اوس د غرمې څخه وروسته دوه بجې دي. د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو د خبرونه تر درو بجو ده د خبري خبرونه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. او د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونه پیل هم له خبرونو کوو. فریبا ظاهر به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. یو افغان سیمیز چارواکی ویلي چې په هلمند کې د واده پر مراسمو د هاوان په وشتلو افغان سرتیری ملامت دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دغه هیواد کې جګړه غځوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیلو د بیو کمیدل به د منځني ختیځ هیوادونو ته زیان ورسوي. د خبرونو تفصیل. یو افغان سیمیز چارواکی ویلی چې په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د هاوان په وشتلو افغان سرتیری ملامت دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسوه، لږ تر لږه شل تنه وژل سوي او تر پنځوسو ډېر ټپیان دي. د وژل سوي اوولس تنه یې ښځې او ماشومان دي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسول یار وایي سرتیرو وروسته له هغه هاوان فایر کړ چې له همدې سیمې څخه وسلوالو مخالفینو د پوځ پر یوې پوستې برید وکړ. نوموړي نن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه سرتیری یوې پوځي محکمې ته معرفي شوی دی. د دې پیښې په تړاو د یوه قومندان په ګډون څلور سرتیری نیول سوي دي او مرکز لشکرګاه ته یوړل سوه. دا پیښه یوه ورځ مخکې له هغه پوځي مراسمو وسوه چې په کابل کې ولسمشر اشرف غني افغان پوځ او پولیسو ته له ناټو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو له کبله مبارکي وویله.
زه غواړم چې له ټولو نه مخکې د افغانستان ولس ته دا مبارکي ورکم چنن ایموک ملی ځواکونه په دې بریالی سوي دي چې د افغانستان د ملي حاکمیت د دې خاورې د ناموس د ساتنې او د وطن د دفاع بشپړ مسؤلیت په لاس واخلي.
اشرف غنی زیاته کړه چې نور به اجازه ورنه کړي خاوره د نیابتي جګړو ډګر وي. د سنگین ولسوالۍ د وژنې په تړاو پرون په لشکرګاه کې لسګونو کسانو مظاهره هم وکړه. تر دې پیښې وروسته د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت دواړو دغه برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تاداماچې یا ماموتو په یوې اعلامیې کې له افغان چارواکو غوښتي چې پر څېړنو سربیره داسې ګامونه واخلي چې د دې ډول پیښو مخه ونیول سي. هغه وایي د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې په ملکي سیمو کې د راکټونو ویشتل منع دي. ولسمشر اشرف غني هم په یوې اعلامیې کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته سپارښتنه ورکړې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته د پلټنو لپاره ولېږي. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دغه هیواد کې جګړه غځوي. حامد کرزی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړو اصلي عناصر دي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی همکاري ډیره اړینه ده. حامد کرزی دغه جګړه افغاني نه بلکې یو تحمیل شوې جګړه ګڼي.
The war in Afghanistan is not of the Afghan people. It is not our war. It's a foreign war.
دوی وايي په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده. دا زموږ جګړه نه ده. دا د بهرنیو جګړه ده چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل شوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نه سي راتلای. نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې وایي خپلو اهدافو ته اوس رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې به نږدي چې لا نور وځورېږو. بل خو یو شمېر کارپوهان وایي چې ښاغلی کرزی د راتلونکو ګټو لپاره د ځان د مطرح کېدو په هدف داسې څرګندونې کوي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. یوې پاکستانی محکمې هغه کس چې د ممبۍ د 2008 کال د بریدونو د طرح بلل کېږي د دوو نورو اونیو لپاره زندان ته ولېږه. زکی الرحمن لکوي چې د ممنوع سوي پاکستانی ډلې لشکر طیبه مشر دی، د دسمبر پر 13مه د تروریزم ضد یوې محکمې لخوا په ضمانت کوشل سوی و، خو وروسته بیا چارواکو د امان اعظم د حق قانون له مخې ونیو چې د دسمبر پر 9مه د اسلام آباد د سترې محکمې لخوا ځنډول سوی و. پولیسو د دسمبر پر دیشمه یوې محکمې ته ویلي چې لکویش پاش کال وړاندې د یو کس په تښتولو تورن دی او د محکمې له حکم سره سم به لکوی دوی ورځې د پولیسو په توقیف کې وي. د مدافع وکیل رضوان عباسی وویل چې همدې محکمې د جنوري په لومړۍ نیټه نوموړی د دوو اونیو لپاره د راولپنډي عدیاله زندان ته ولیږه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې د تیلو د بیو کمیدل به د منځني ختیځ هیوادونو ته زیان ورسوي او هم د تیلو د نه تولید په اړه د سعودي عربستان پریکړه اشتباه بولي. حسین امیر عبداللهیان رویټرز خبري اژانس ته ویلي تهران هیله لري چې سعودي عربستان به چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی د تیلو په بیه کې د کموالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. عبداللهیان ویل چې ایران به شایله سعودي عربستان سره د تیلو د بای پاړه نوري خبرې هم وکړي خو ډیر جزئیات یې ورنه کړل. وروسته له هغه چې د ایر ایشیا د سقوط په سیمه کې د اوو نورو کسانو مړې وموندل سوه په دې سیمه کې د الوتکې د تور بکس لټون ډېر سوی دی. د دې الوتکې 145 مسافر اوس هم لاترک دي. د الوتکې د بدنې د موندلو لپاره له نورې کښتۍ هم د مرستو لپاره سیمې ته رسېدلې دي. د دسمبر له 28 نېټې څخه چې د الوتکه په جاوا سمندر کې لوېدلې د خرابې هوا له کبله د مړو او هم د تور بکس د موندلو چارې ستونزمنې سوې دي. د قربانیانو ډېره برخه اندونیزیایان وه. د اندونیزیا، مالیزیا، سنګاپور او متحده ایالاتو کښتۍ له ډېرو حساسو وسایلو سره هڅه کوي چې دوه تور بکسونه ومومي. په دغو بکسونو کې د پرواز جزئیات او د عملې په خونه کې مکالمې ثبتېږي. البته کله اندونیزیا څخه د سنګاپور په لور په طوفاني هوا کې روانه وه چې راولوېده. په 2014 کال کې په سوریه کې څه باندې 6000 کسان ووژل سوه. په سوریه کې د بشري حقونو برېټانیا میشتي څارونکي ډلې له خوا په ورکړل سوي شمېرو کې راغلي چې د 6001 وژل سوي کسانو نمونه یې په تیر کال کې ثبت کړي دي. په دې ترتیب په 2014 کال کې د سوریه د کړکېچ له پایله تیر کال د هغې ود لپاره تر ټولو خونړی کال و. د تیرو شمېرو له مخې په سوریه کې په 2014 کال کې شاوخوا 3000 ملکي وګړي وژل سوي چې 3500 ماشومان دي. دغه څارونکي اداره وایي شاوخوا 10000 جهادیان، څه باندې 15500 مخالفین او نږدې 22600 د سوریې د حکومت ځواکونه په تیر 2014 کال کې وژل سوي دي. او د لیتویا د بهرنیو چارو وزیر چې د اروپایي ټولنې مشري هم کوي په پام کې لري د رواني اونۍ په سر کې کیف او مسکو دواړو ته سفر وکړي. ویل کېږي دی به په دواړو هیوادونو کې د اوکراین د شخړو په اړه خبرې وکړي. د لیتویا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي هیواد یې غواړي د دې شخړې د ختمولو لپاره د دواړو هیوادونو نظرونه واوري. ځینو ډیپلوماتیکو منابعو ویلي چې د لیتویا د بهرنیو چارو وزیر به د جنوري پر 9 کیف او پر 12 نیټه مسکو ته ولاړ سي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیټه د جنوري پر نسمه غونډه لري او له روسیې سره د اړیکو په اړه به بحث وکړي. د خبرونو پای.
دا ساتي رادیو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې باید تکتنه کوو چې چین په افغانستان کې د حکومت او د حکومت د وسوالو مخالفینو ترمنځ د سولې لپاره څه کولای شي. رپورټونه وایي د طالبانو یو هیئت څونه مخکې له چین ته تللی دی. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې د هڅې پر نو د سولې لپاره او د هڅو پر نورو اړخونو هم خبرې کوو. وابوري چې جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې جنگ د افغانانو نه دی. جمهور رئیس کرزی په یو نوې مرکه کې ویلي دا د بهرنیانو جنگ دی او بهرنیان دی اوس د سولې لپاره هڅه وکړي. په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې واوري چې په تیر یو کال کې تر 400 زیات بلوچان په پاکستان کې لا درک شوي دي. په بلوچستان کې تیر کال لشتلجه 15 شزې د ناموسي قتلونو قرباني شوي دي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په تیر یو کال کې کتنه لرو. په همدې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبر کړو. دا خبرونه اول مطلب مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د ایډر پټونو لمخې د طالبانو یو هیئات څونې مخ کې چینت تللې ده کله هم د طالبانو استاد او فرانسې او جین نور هیوادوته په خاطر دې هم سفرونه کړی خو د چین سفر ځکه شای له مخکنیو سفرونو سره فرق ولري چې د افغانستان نوی ولسمشر لوري ورسته د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین ونده مهمه بللې و جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوري تر مراسم ورسته خپل اول بهرنی سفر چین ته وکړ احمد تکل په افغانستان کې د سولې د هڅو او د چین پر ارتباط رپورت لري
راپورونه وایي چې د طالبانو یو پلاوی په 13 نومبر میاشت کې له چینایي چارواکو سره لیدلی او خبري اترې ورسره کړې دي افغان اسلامي اژانس اي اي پي خبر ورکوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي قاری دین محمد په مشرۍ د دوه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه خبري کړې دي د افغان اسلامي اژانس راپور د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویل خو طالبانو ته نږدې کسانو ویلي چې د دوی د سفر هدف له چین سره د طالبانو د دریس شریکولو د راپور لمخې د طالبانو استازو د نوامبر میاشتې په ورستیو کې چین ته سفر کړی او د هغه مهال و چې پیکینګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د سولې او پخلاینې د ناستې په نوم یو غونډه جوړه کړې وه د چین د طرح له مخې د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان پاکستان چین او طالبانو استازي ګډون کوي افغان چارواکو د پیکینګ د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو راپورونه وایي چې د چین د دې پلان په اړه د استانبول په بهیر کې د شاملو هیوادونو په غونډه کې خبري شوې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال چې په افغانستان کې د سولې د سیمه ایزو هڅو په ترڅ کې د کارپوهانو او سیاستوالو په یو ډله کې د چین په بلنه په پیکینګ کې یو جوړ شوی کانفرنس ته تللی وای په افغانستان کې د سولې لپاره د چین هڅې د پام وړ دي خغلی لیوال وای چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته د هڅو زور اخیستی
په دغو ناشتو کې د اقتصادي پرمختیا او د سیمې د امنیت او سولې ترڅنګ په دې هم خبرې وشوې چې چین د طالبانو لپاره د اعتماد وړ یو هیواد کېدای شي وي او دوی به په دې فکر او کار وکړي چې څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د یو منځګړي رول ولوبوي
په چین کې د طالبانو لیدنو کتنې یوازې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه هیواد ته څلور ورځنی سفر وکړ او هلته د آسیا د زړه په نوم کانفرنس کې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې د مهمې ونډې لرونکی هیواد وباله د ښاغلي لیوال په وینا چین هم په دې هڅو کې ګټه لري
په دې وروسته کې چین د سیمې د سولې لپاره په عملی اقداماتو لاس پورې کړی او دغه په دلایل دي یو دا چې دوی غواړي یو شمېر ترانزیتي لارې پرانیزي او هغه یوازې په یو باثبات او سوله ایزو شرایطو کې ممکنه ده او بل دوی په خپل لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د ایغور او اورپکو له تروریستي حملاتو څخه ډېر په تکلیف دي او فکر کوي چې کله افغانستان او پاکستان په ګډه کار وکړي د سیمه ایزې سولې په بستر کې به د دوغو اور ایغورو دالو له حملاتو څخه هم خوندې شي
ولسمشر غنی په پیکینګ کې په خپل وینا کې له طالبانو هم غوښتل چې په بین الافغانی ډیالوګ کې برخه واخلي همدارس په کابل کې د چین سفیر هم څمود مخ کې له اجرایه مشر عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې له پروګرام سره د چین مرسته او پر پاکستان د خپل هیواد نفوذ ته هم اشاره وکړه
تاسو اوریدل چې چین څنګه کولای سي په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او یا آیا غواړي کنه غواړي چین او افغانستان په ایونری لند سرحد سره تړلې دي د واخان دغه 90 کیلومتر ګډه پوله له تیرو سلو کلونو راهیسي د تګ راتګ لپاره بند ده خو رپورټونه وایي چې چین شایي د طبي زیرمو د افغانستان د سیاسي اهمیت له کبله چې د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ پروت دی او په شینجیانګ کې د اسلام پالو ډلو او د افغانستان دننه د طالبانو ترمنځ د ممکنو اړیکو لا عمل اندیشنه ولري او په دې خاطر په افغانستان کې علاقه مندي زیاتوي. د رپورټونو پر اساس چین په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې تر ټولو ستره پانګونه وکړه چې د 3 میلیارډ ډالرو پرځښت د شکلن قرارداد له افغانستان سره لاسلیک کړ ترڅو د افغانستان په لوګر ولایت کې د عینکو پکان باندې کار وشي. تاسو څه فکر کوئ چین څومره کولای شي چې له افغانستان سره په سوله کې مرسته وکړي؟ جمهور رئیس حامد کرزی ویل دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل دي چې د افغانستان جګړه د افغانانو جګړه نه ده. مخکنی ولسمشر رويټرز خبري اژانس سره ویل دي چې دا جنگ د بهرانيانو جنگ دی او بهرانيان اوس باید په افغانستان کې د سولې لټینګر سره همکاري وکړي. او تاسو په ټولیز ډول په افغانستان کې د سولې له پروسسره د بهرانيانو پر همکاري څه فکر کوي؟ تاسو کده افغان بیسم ټلیفونونه لري نو کولای شي چې پر 813 شمیره باندې ازادي رادیو ته ټلیفونونه راوکړي، ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي او موږ به دغه پیغامونه درته ووایو چې تاسو په نظر دا مسله څنګه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو پوځیانو تر وټولو ورسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت له ختم سره د افغانستان د ثبات لپاره د طالبانو له ورستي دریزه هرکلای کړی دی. دا چې د طالبانو ورستي دریز څو او د سولې عالی شورا یې څنګه هرکلای کوي د سفیر الله ستانکزی پر رپورت کې وایي.
د سولې علي شورا وایي د ته په پام چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو جنگي حضور پای ته ورسید، د سولې د خبرو لپاره د طالبانو ورستۍ دریز مؤثر تمامېدلی شي. دغه شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د پنځم به پورس ازادي رډیو ته ویل طالبانو په دغه پیغام سره په ډاګه کړی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې لري او سولې غواړي. خغلی مجاهد ویل په افغانستان کې د جګړې عوامل پای ته رسیدلي او باید افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره منظمي او مسلسلې هڅې وکړي.
چې ټول مسؤلیتونه د خارجي قواو را افغانستان قواو ته نقل شوي دي. نوې دریش کې د طالبانو د اسلامي تحریک مواقف تر واحده پورې د دې څرګندونه کوي چې هغوی بل اخر دې ته متوجه دي چې د افغانستان ملي منافع په نظر کې ولري او د افغانستان د حکومت سره تفاهم ته حاضر شي او دا یو نیک کار دی. موږ دې هر کاري کوو.
د سولې علي شورا د چارواکي همدرز وایي چې د ناتو د پاتې پوځیانو مسأله هم په تفاهم سره حل کېدای شي او د تشویش وړ خبره نه ده. ول طالبانو په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي کله افغانستان بهرنی پوځیانو وزي دا هیواد ثبات او امن ته رسیدلی شي. دوی ویلي چې د بهرنی پوځیانو د ارلس کلن جنگ لاسترړونی نه لري او زیاته کړي چې له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو په وتلو سره به دا هیواد د امن په مرکز بدلیږي او چاته به اجازه ورنکړل شي چې د نورو په تاوان د خاورې استفاده شي. اخوا د طالبانو د واکمنۍ د بهرنی چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل هم د وسلوالو طالبانو د ورستۍ دریز مثبت بولی او وایي چې باید سمه استفاده ترې وشي.
پیغام کې ډېر قوي او مثبت اشاره دي. هغه دې ته چې بروسل له ورته جنگ د بهرنیو قواو جنگي حضور یا نظامی حضور کپای ته ورسېږي د افغانستان سره داخلي مسایل باندې تفاهم ممکن دی، شونه دي. نو بنا دا اعلان ته افغانستان حکومت او شکیل خالي په جدي وګوري دا چې فرصتونه سره په هر اساس شکل باندې شي استفاده کوي.
هغه له متوکل دی یو ټکی ته اشاره هم کوي او وایي چې ممکن د بهرنیو پوځانو له جنگي ماموریت وروسته حمایوي ماموریت په ځینو وختونو کې د سولې خبرې ټکه نه کړي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان د وسلوالو طالبانو وروستي موقف ته د شک په سترګه ګوري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان خپل خبرو ته ژمن نه دي او په تیر کې دا ثابته کړي چې نه غواړي سولې ته غاړه کېږدي.
طالبان غواړي په داسې اعلامیو د خلک ذهنیتونو ځان د پاره خپل منافع د پاره بدلون ورکړي. همیشه دوی په ملکي خلک په اردو پولیس باندې حمله کړي دي. فکر نه کوم چې طالبان دغه مسلې ته خپل ژمن وي.
وسلوال طالبان په داسې حال کې د بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت پای د افغانستان د ثبات او امنیت پایل بولي چې لا هم په دغه هیواد کې ډېرې سیمې ناامن دي او عملاً جګړې پکې روانې دي. افغان حکومت هم ویلي چې د سولې لپاره له هر ممکنه فرصت نه ګټه اخلي او هڅه کوي چې د افغانستان ستونزه په زور نه بلکې په سیاسي خبرو حل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له رویټرز آژانس سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه د بهرنیانو جګړه ده او د افغانانو د سولې لپاره اوس باید بهرنیان همکاري وکړي. فریبا ظاهر به د رویټرز خبری آژانس سره د مخکنی ولسمشر حامد کرزی د دغه مرکه جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې لکهبله پر لویدیز په تیر بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د شغلی کرزی په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزی دا جګړه افغانی نه بلکې یو تحمیل سوی جګړه ګڼي. دی وایي په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه دی چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل شوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نه سي راتلای. نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې ووایي خپلو اهدافو ته رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې نږدي چې له نور وڅورېږو.
And not make us suffer anymore.
شغله کرزی په دې باور دی چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کړی د تروریزم په وړاندې جګړه نه وه. نوموړي رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې فکر نه کوي امریکا داسې یو کار په افغانستان کې ترسره کړي. د حامد کرزی په باور هر هغه ګام چې بهرنیان اخلي نتیجه یې باید داسې نه وي چې د افغانستان خلک ستونزې وزغمي، ماشومان ووژل سي، افغانان بندیان سي او یا هم افغانستان وویشل سي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا داسې نه وایي. هغوی د کرزی د څرګندونو ته په دې سترګه ګوري چې ګواکې دی په راتلونکي کې د ځان د ګټې لپاره داسې خبرې کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی مطیع الله خروټی وایي کرزی له هرې لارې کار اخلي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې ځان د خلکو خواخوږی وښيي. دی وایي
اوس فقط مطرح کول نه او مطرح کول هم دې لپاره نه چې آینده پنځه کاله را بعد وروسته بیا هم هغه قانون اساسي هغه اجازه چې را به
حامد کرزی د خپل واکمنۍ په تیرو دوو دورو کې پر امریکا سخت انتقادونه کول. هغه حتی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه او هغه د افغانستان نوي حکومت ته پرېښود. کرزی اوس هم پر امریکا انتقادونه کوي او وایي په دې سند کې داسې څه ځای شوي وو چې هغه مهال د توضیح نه وه، نو له همدې کبله یې دا سند لاسلیک نه کړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون بلاخره د افغانستان د نوي حکومت پر اطلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو برخلیک هم روښانه سو. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر 2014 کال پورې به شاوخوا 11,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي.
د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم پر ټلیفون پراته سواتل شمیره باندې پیغامونه راستولي. شیرزاد له ننګرهاره، کرم خان له نهر سراج، عبدالمباشر له هلمند او اخلاص جادوال له خوست، دوی ټول فکر کوي چې که امریکا او پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راتلای سي. خدای نه دی ویلي چې دوی ولې فکر کوي چې که امریکا او پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راتلای شي. نو خپل نظر را سره شریک کړئ او یو څه واضح ولیکئ. مننه.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د هغو کسانو کورنۍ چې په جګړه کې وژل شوي دي او یا هغه کسان چې د بدن غړي په جنگ کې قتل شوي دي او ځنګړو مرستو ته اړتیا لري، وایي چې د افغانستان حکومت پام نه ورته کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونو په بشپړ ډول د هیواد امنیتي مسؤلیتونه خپل کړل، داسې شکایتونه موجود دي چې په تیره کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د دغو ځواکونو قربانیانو او د دوی له کورنیو سره لازم مرسته نه ده شوې. د کنړ ولایت اوسیدونکي شاهزاده نابینا یو له همدغو قربانیانو څخه دی. نابینا وایي چې د وطن نه د دفاع په خاطر یې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې زیانمنې شوې او یو وخت به یې هم پرې شوې ده. او په داسې حال کې چې د سترګو د ملنی امکان موجود دی، د اقتصادي ستونزو له امله اقدام نشي کولای او شوان په تورتم کې تیر.
دا چې د ملي اردو سرباز ما د هیواد په دفاع کې د دښمن سره په مخامخ جګړه کې ما باندې ماین انتظار وکړو، زما یو فهم کټ شو او دوه سترګې مې ورته زما سره په هندستان کې جوړیږي دا چې بد بختانه زما سره روپۍ نشته دی اور خاتمې چې لاسو خېوالې دوستي چې زما سره وکړه و نه کړه چې زه به د هند ته ولېږم او دا ستاسو د جوړېدو په خاطر.
د نابینا په شان په زرګونه نور کسان هم شته چې د وطن نه د دفاع په خاطر په افغان امنیتي ارګانونو کې د خدمت پر مهال او یا هم په بېلابېلو انتحاري بریدونو او چاودنو کې معلوله شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ارقامو له مخې د 2013 کال تر وروستیو پورې د ملي پولیسو او ملي اردو له 1100 څخه زیات کارکوونکي وژل شوي او له 14500 څخه زیات ټپیان شوي دي. د یادو پیښو د وژل شوي ډیری کورنۍ هم دا شکایت لري چې د عزیزانو تابوتونه له کوره پورته شوي بیا یې چا د بدې ورځې پوښتنه نه ده کړې. خو نوی افغان حکومت وایي چې دغو کسانو پوښتنه به کیږي او د مرستې او لاسنیوي لپاره یې سینه وهي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د لیک او د دوی د ستاینې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې یادو کسانو سره د مرستو په خاطر به یو وجهي صندوق جوړ کړي.
قوای امنیتی و دفاعي اولاد صدیق خودمانه.
امنیتی او دفاعي ځواکونه زمونږ خپل صدیق بچیان دي. د دوی سره د مرستې په خاطر مونږ د شهیدانو له کورنۍ او معلولینو سره د مرستې یو صندوق جوړو.
د زوترین فرصت ترتیب میکنو.
اوس مهال شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په ملي اردو او ملي پولیسو کې په دنده بوخت دي چې 190,000 د ملي اردو سرتیری دي. کارپوهان وایي چې افغان ځواکونو ته د بشپړو امنیتي مسولیتونو د لیک سره سم باید دغه ځواکونه ښه تجهیز شي او د افغانستان د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو یې ټینګار ډیر دی. د دوی په وینا که داسې ونه شي جګړه به په دغه هیواد کې اوږدمهاله او امکان لري چې په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو یو مدافع ډله عورت فاونډیشن په خپل کلنی رپورت کې وایي چې لږ تر لږه 15 ښځې په پاکستان کې په تیر یو کال کې د بلوچستان په ایالت کې د غیرت په نوم وژل شوې یا د ناموسي قتلونو قرباني شوې دي. د دغې ادارې د کلنی رپورت نور جزئیات په لاکوټې د بارکوال میاخیل پر رپورت کې واوري.
بلوچستان چې د پاکستان تر نورو ایالتونو په تعلیمي او اقتصادي لحاظ ورسته پاتې دی، پر ماشومانو او ښځو تشدد لا هم پکې عادي خبره ګڼل کیږي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې خو پر ښځو د تشدد پیښې هیڅ رپورټ کیږي نه، ځکه خو پر ښځو د تشدد د مخنیوي هڅې هم هغوی په بیلابیلو بڼو د نارینه وو لخوا له تشدد او تاوتریخوالي نه سي ژغورلی یا بشري حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي موسسه عورت فاونډیشن هر کال د تشدد د هغو پیښو په اړه معلومات راغونډوي چې د تشدد د ښکار شویو ښځو د کورنۍ لخوا په پولیس تانو کې رپورټ شوی وي. د 2014 میلادي کال په خپاره کړي رپورټ کې د ادارې ویلي چې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د بلوچستان اوسنی حکومت قانون هم تصویب کړی، خو وایي که د عملي کولو لپاره جدي ګامونه پورته نسي ښځې به همداسې ځورول کیږي او په مرموز ډول به په ناکړې ګنا وژل کیږي. د تحریک انصاف ګوند یوه غړي او د ښځو د حقونو یوه فعاله سکینه عبدالله خان وایي که پر ښځو د تشدد مخنیوي ونه سي او هغوی ته د انسانانو په نظر ونه کتل سي ټولنه به مو همداسې ګزڼ وهلې او شالوي.
تقریبا وقتی شکم تشدد به خواتین باندې را روان وو، اوس هم تقریبا 9% را روان دي. وقتی هم 15000 خواتین چې دی پر ير مړ کېدل، اوس هم وګونه شرع هغه رقم دي. زر شه خواتین چې وو هغه په دغه کې ډیسیبل، یعنی د ګای د کمزای ډوک مات دي، سر مات دي، شې مات دي، لاسونه مات دي، د ګرد شان چې دي دا وایلس شکار وو، اوس هم تقریبا وګونه دي. خو ما خیال دي چې فرق نه دي کړی، په دې خاطر سم حکمت عملی نه دي جوړ شوی. لیجسلیشن په اسمبلی سوی دی، بس میکانیزم نستا. ما د گورنمنت سم دغه اپیل دی چې کم از کم د هغه کم چې میکانیزم دی هغه باید چې امپلیمنت کی.
عورت فاونډیشن وایي په 2014 میلادي کال کې پر ښځو د تشدد 138 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې په هغوی کې 46 ښځې په عادي پیښو کې وژل شوې دي، 15 ښځې د پت او غیرت پر نامه وژل شوې دي، 21 مېرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، پر 4 مېرمنو جنسي تشدد او پر 5 مېرمنو د تیزابو په وسیله حملې شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د سازمان یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي پر ښځو په تشدد کې حکومت او پولیس هم لاس لري.
دلته ډېر زیات تشدد کاږي، کاغه په یو خاندان کې تشدد کاږي، کاغه یو گورنمنت کوي، ریاست یې کوي، له ښځو سره ډېر زیات په مختلفو شکلو سي دي تشدد کاږي. دلته ډېر خلک پر ښځو تشدد کوي، اغه رپورټونه نه کوي. ښځې د خپل ورور، د خپل پلار، د خپل خاندان د عزت بچاوي دوله لپاره نه کوي. ډېرې ښځې مړې سي په تشدد له وجې، مړې سي، اغه شخصي، لیکن په تانه کې د دوی رپورټ نه نوز بیا که پتانه کې کاږي بیا اول ثاني ولا ظلمونه سره کوي د دوښو سره مختلف ظلمونه کاږي بیا لته سي دوی تفتیش کاږي په ډیر غلط انداز دي تفتیش کاږي که چېرې دا تشدد دوی تانه کې رپورت مو کوي عدالتي نظام دومره اوج دی چې دا غل وجه ځاخه داخله پکلو کلو سي دي دغه انتظار کوي دا دوی فیصله نه کاږي په دې له وره ځاخه سي خلک سي دي غټول نه دي
د یادونه ورده چې په 2014 میلادي کال کې په بلوچستان کې پر شوځو د تشدد 151 بیلابیلې پیښې ثبت شوې وي چې په هغه کې 240 مېرمنې په عادي پیښو کې وژل شوې وي 540 د غیرت پر نامه وژل شوې وي 40 مېرمنو ځان وژنه کړې وه 14 مېرمنې تښتول شوې وي او پر یوې مېرمنې جنسي تشدد شوی و
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
شفیع جان زدران له خوست نه د شاکور له ولسوالۍ لیکي امریکا او پاکستان کوم په جنگ اچوي نو افغانان د خپل تاریخ ته وګوري رحیم الله مقدس له مارجی لیکي چین کولای سي پر پاکستان فشار راولي ځکه چین پر پاکستان نفوذ لري او په افغانستان کې د حکومت مخالفین سولې ته قانع کړي او کرم الله له پغمان لیکي کده جمهور رئیس کده کرزی صاحب خبره رښتیا وي نو بیا د چین هڅې هم په افغانستان کې مرسته نشي کولای ځکه کرزی صاحب وویل چې د جګړې خوندان خارجیان دي اوس به فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
یو افغان سیمه ایز چارواکي ویلي چې په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په ارتباط څلور سرتیري وی پوځي محکمې ته معرفي شوي دي په خوست کې د مدني ټولنو فعالانو یو ځل بیا د کابینې پر ځنډ انتقاد وکړ او اندېښنه لري چې ورسره به سیاسي او اقتصادي ستونزې ډېرې سي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرانیان په تیره بیا پاکستان او امریکا د خپلو ګټو لپاره په دغه هېواد کې جګړې غځوي زکیو رحمان لکوی چې د ممبئی د 2008 کال د بریدونو طرح بلل کیږي د یوې پاکستانی محکمې لخوا د دوو نورو اونیو لپاره زندان ته ولاړل شو ورسته له هغه چې د ایر ایشیا شرکت اندونیزیایي الوتکې د سقوط په سیمه کې د اوو نورو کسانو مړې وموندل سوه په دې سیمه کې د الوتکې د تور باکس لټون ډېر سوی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د تیلو د بیو کمیدل د منځني ختیځ هیوادونو په زیان بولي
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونو متر درو بجو د ورسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغه مخ کې یو لړ رپورټونه لالرو د ازادي راډیو یو اوریدونکو احسان الله ظهیر له لغمانه د افغان بیسم پر ټلیفون باندې پراته ساتل شمیره په پیغام کې لیکي ک افغانانو غواړي سول راتلای سي دا ځکه چې دا د افغانانو خپل کار دی ځکه د دغه جنگ قربانیان افغانان دي او د دې جګړې زیان افغانانو ته دی نو ک افغانانو غواړي خپل سول په خپل راوستلای سي د پیغامونو لپاره له وخت لرو د ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل په بلوچستان کې د بشري حقوقو په ارتباط ورستوي او رپورټ نو تکتنه کړی دا او د بلوچستانو پر حالت رپورت لري دی وایي چې په تیر کال کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو په حواله په بلوچستان کې ګنشمیر بلوچستان لا درکه سوي دي د دوغو کسانو شمیر تر 300 زیات دی او هغه کسان چې مندل سوي دي په ډیر بد وضعیت کې برته مندل سوي دي او حتی د ځینی کسانو جسدونه لا پیژندګلوي وتل دي و هم د ستونزې دا ده چې دوی وايي په بلوچستان کې داسې سرتخانه نشته چې د هغو کسانو مړی پکې وساتل سي چې هغوی لا درکسبي او بیا یې مړی مندل سوي وي نو نور معلومات په د بارکوال میخیل پر رپورت کې واوري
د کوټې د ملکی روختون په مردخانه کې چې په عادي پیښو کې د وژل شویو کسانو مړی هم یو ورځ وساتل سي بلې ورځ ته بوی وکړي خو د ورکو بلوچستان په شمول د هغو خلکو مړی چې په مرمز ډول وژل شوی او پر بيدیا غورځول شوی وي او د پیژندلو لپاره په ورځو په دې مردخانه کې پراته وي دومره بوی وکړي چې څوک ورته درېدلای نسی د ورکو بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچستاني حکومت باید یو سرتخانه جوړ کړي چې لښتر لږه د وژل شویو کسانو کورنۍ خو خپل مړی وپیژني
یہ ایک اہم انسانی مسئلہ ہے. سیول اسپتال کوئٹہ
دا یو مهمه بشری ستونز د کوټې په ملکی روختون کې جر باید یو سرتخانه جوړ سي چې د جسدونو د شولو ټولي اسانتیاوی ولري او لشتر لږ دغه مړی باید و میاشت پکې پراته وي. یو ویب سټ هم باید ورته جوړ سي چې دغه مړی ویډیوګانې پر خبريږي. د دوی د ډي ان ا معایناتو نمونې هم باید اخیستل کیږي او د دوی د شخیدو لپاره باید یو جلا هدیره وټاکل سي چې پر قبرونو یو نمبرونه ولیکل سي او له لرې سیمو راتلونکو د ورکو بلوڅانو کورونیو ته یې په پیژندلو کې اسانی وي. نصر الله بلوڅ وایي پخوا به چې د ورکو بلوڅانو مړي وموندل سول په جیبونو کې به یې کاغذونه وریښي وو چې د دوی نومونه به پر لیکلي وو. خو وایي اوس هغوی په ډېر تشدد وژل سوي، شکنجه سوي او پر مخونه یې چونه وراچول سوي وي ځکه د پیژندلو نه وي. نصرالله بلوڅ د جنورۍ پر لومړۍ نیټه د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان لخوا د هغو بلوڅانو شمیر خپور کړ چې په تېر کال کې په مرموز ډول تر ایتم سوي او وژل سوي دي. 2014 کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو 415 بلوڅان په مرموز ډول تښتول سوي او د 455 کسانو خراب سوي مړي موندل سوي چې له هغوی څخه 101 جسدونه پیژندل سوي او بلوڅان دي. خو 348 جسدونه نه دي پیژندل سوي. په هغوی کې د خوزدار له توتک سیمې له ډله ییزو قبرونو ترلاسه سوي خراب مړي هم شامل دي. نصرالله بلوڅ د بلوچستان په اوسني حکومت کې شامل ملتپال ګوندونه او مرکزي حکومت هم ملامت وباله چې وایي د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره کړې ژمنې یې هېرې کړې او لا یې داسې قوانین جوړ کړل چې بلوچستان او سند به ورڅخه زیات اغېزمن سي. په تاسف سره باید ووایم چې ټولو سیاسي ګوندونو د پوځي عدالتونو او د تحفظ پاکستان په نامه د تصویب سوي قانون ملاتړ کړی چې دا د دغو ګوندونو له خپلو تګلارو سرغړونه د پاکستان په اساسي قانون کې خپلو شاریانو ته پر ورکړل سویو حقوقو او پر اساسي بشري حقونو تیری او د پاکستان د سترې محکمې سپکاوی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د داخله چارو دفتر په خپل کالني رپورټ کې د موندل سویو مړیو شمیر 144 ښوولی چې په هغوی کې 120 جسدونه د بلوڅانو بللي او 140 هغه مړي دي چې نه دي پیژندل سوي. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ وایي د ورکو بلوڅو د موندلو لپاره دا ځل له پاکستانه تر جنیوا د لاریون نت لري. خو وایي پاکستان ورته اجازه نه ورکوي.
تاسو د دې رپورت او د ازادي راډیو له نننۍ خبرونو د نورو ټولو خبرو سوي رپورټونو جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. او پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم کتلای شئ او د دې لارې تاسو کولای شئ چې د خپلو دوستانو سره د ازادي راډیو مطالب شریک کړئ. د ازادي راډیو ته که غواړئ نظر راوستوئ نو د افغان بیسیم ټلیفون واخلئ او د 1943 شمیرې څخه یې موږ ته تاسو بیا مسیجونه را استولای سئ او موږ به د خبرونو په جریان کې درته خبرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو دا ازادي رادیو دا تاسو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای سي. په 2 بجو بیا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه کوي. تاسو د ازادي رادیو له خبرونو څخه واردل چې په کابل کې د دوو وسلواله د دوو کسانو د پلویانو ترمنځ په جګړه کې یو شمیر کسان ووژل سول او زخمیان شول. دغه پیښه پرون ماښام سوې وه. نو د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران له کابل په دې اړه یو رپورت لري چې د کابل شاریان تر کومه حده په دغه شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت څخه اندېښنه لري او څومره په دغه شار کې امنیت ته تهدید ګڼي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې وروستۍ وسلوالې شخړې اندېښمن کړي او له حکومت نه غواړي چې باید د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. د کابل ښار د اوسیدونکو دا اندېښنې له هغې وروسته ډېر شوي چې د پنجشنبې په شپه د دغه ښار د څلورمې حوزې د لبجر په سیمه کې د دوه ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې اوږد دوام وکړ او یو بل سره یې د درنو وسلو ډزې تبادله کولې. د دې سیمې اوسیدونکو او د جګړې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې تر ټولو ډېر مالي زیانونه دوی
ته رسیدلی او ډیر ویریدلی دي. ماشوم عتیق الله وایي د لومړي ځل لپاره د پنځشنبې په شپه داسې درنې او ډېرې ډزې واورېدې.
موږ په یو ځای کې کینسل چې هغه ځای دیوال چې مرمۍ رانه شي درې مرمۍ په څلور مرمۍ موږ په کور کې لګېدلې وو، دوې تشناب کې لګېدې، شیشې مات شوې او دوی په موږ په کوټه کې لګېدلې. ماښام اوس خوب ونه کتر، دو بجو پورې دون بیریدلې چې اوس په ځان کې ملرزه ده.
د راپورونو له مخې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ په دې جګړه کې داخل یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې دا جګړه د پخواني قومندان جنرال جورت او جهادي مشر حاجي رحیم د زامنو ترمنځ د لبجر په سیمه کې شوي، چې پکې د جنرال جورت یو زوی مړ، بل ټپي او د مقابل لوري هم یو کس ټپي شوی دی. د سیمې عیني شهیدان وایي چې په دې جګړه کې ډېر مالي تلفات هم عامو خلکو ته رسیدلي دي. د لبجر اوسیدونکي وحیدالله ازادي راډیو ته وویل په کابل کې غیر مسؤوله وسلوال ډېر دي او دولت باید د هغو د بې وسلې کولو لپاره اقدامات وکړي تر څو خلک د امنیت احساس وکړي.
دلته دا ډېر غیر مسؤول کسان ځکه زیات او دې سره د همسایګان د منطقې خلک ډېر په عذاب دي. دا یو کوم دولت کې وظیفه نه لري، ټول شخصي باډي ګاردان ځان سره ګرځوي. داسې مشکلات چې پیښ شوي خلکو کورو پر منځ کې، د شپې دلته ډېر کورونو شیشې ماتې شوې، خلک زخمیان شو. پولیس یو دوه رینجره او دوی تقریبا زخته زیات خلک. او دولت نه هم دا خواهش دی چې مقصد بې ساره خلک یا مثلا بې مسؤوله خلک وسلې مسلې ترې ټولې کړي، دا مشکل حل شي.
د کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو غوښتنه کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هیواد په شمالي سیمو کې د غیر مسؤوله کسانو د بې وسلې کولو کمپاین پیل کړ. په تیرو څو کلونو کې په غیر مسؤوله وسلوالو تر ټولو ډیر تورونه دا دي چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښولی شي، په بېګنا وژنو کې لاس لري، وسلوالې غلاوې او جنسي تیری کوي، خو خلک غواړي چې حکومت د داسې خپلسریو مخه ونیسي. وم غوښتل چې د خلکو اندېښنو ته د کورنیو چارو وزارت ځواب ولرو، خو د ډېرو اړیکو سره سره د دې وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی سخي مشواڼي وایي چې حکومت اوس مهال د غیر مسؤوله وسلوالو د خالصه لکولو وړتیا نه لري، ځکه چې ډېر دا کسان په ګوندونو پورې اړه لري.
حکومت نه دی توانېدلی، هغه وجه دا ده چې دغه خلک په یو چا پورې مربوط دي، یا په یو ټیم یا په بل ټیم پورې مربوط دي، او دغه هغه خلک چې زور واکان دي د هغو پورې مربوط خلک دي، او د هغو نه ځان له غریب سړی خو یو مثل یو یو توماچم کور کې نشي ساتلی.
په کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا د امنیت اندېښنې نه وي نه، بلکې څو میاشتې وړاندې د احمد شاه مسعود د مړینې تلین په وسلوال محیط کې لمانځنې وښوده چې غیر مسؤوله وسلوال کولی شي هر وخت د ښار ارامه فضا په ډزو بدله کړي. کارپوهان د داسې کسانو څخه د وسلو ټولونه مهم ګام بولي او وایي چې په دې کار سره به د مرکز کابل او ډېرو ولایتونو امنیت تر یوه حده ښه او خلک به یوازې د مرکزي حکومت په توان خپل باور ډېر کړي.
په کابل کې چې شاریان یې د وسلوالو ډلو د خپلمنځیو نښتو ترخه تجربه لري، تاسې د یو شمېر شاریانو اندېښنې واورېدې چې د پنځشنبې په شپه په کابل کې تر وسلوالې نښتې وروسته یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې له اوریدونکو اوري چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې وای له اداري فساد نه په تنګ دي، په سیمو کې نامني زیاته سوي او ځین نور بیا دولت ته یو شمیر پیشنهادونه لري. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیرو ورځو کې د پروگرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو، ایمیلونو او لیکونو پر اساس جوړیږي. په اوسنی پروگرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو پر جدي ستونزو دي. دوی وایي چې له اداري فساد نه پتنګ دي، په سیمو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او ځینې نور کسان په خپلو سیمو کې د ټولنیزو ستونزو د زیاتېدو یادونه کوي. د دوی ټلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې په همدې پروگرام کې واورو.
د تورخم د لاندې ورانې ګرانه کا او شکایت مالا تا دا خو تاسو محترم و حضور ته په دې باندې عرض شولو چې دغه سرحدي پولیس نه د تورخم دغه شور کړو وروره په یوه تیاره د کور اوځي په بله تیاره په کور نه راوځو یا مړی د پاره وتی په هغه پاته کې راځي یا په خواني پاتې کو نه خو خو دا اوسنی پاټو ګوره چې وګوري په یو پاټو کې مړه ګوره اسکار هلته لرې ناز ده توډي موټر دي زمونږ سره اسکار هلته لرې ناز ده هلته یې انډه راولی کوم سالن والا چې نه ګیر نه کي یو نیم سلی ترې اخلي چې بیا پوه شو چې مونږ ورته وویل ناپاره مرد سالۍ والا لم ته وویل چې روپیه چور وړه مړېده بیا ناګانوار شپې را سره یږي چا خوانه بیرته را شو بیا دوه سوه غواړي
وخت ادرس ورکم لغمان ولایت کرغی ولسوالی د چارباغ نه نارشیده دي مونږ کورونه دي دغه تل درې کور صرف سر جوړ شوي دي او بلډینګونه مو ګوري او د دوی درایي مو ګوري او دلته زه د بیدار په نوم یو هغه لرم کاټ لرم دا دوه ورې شینګیری ته ورغلم په سرک مې کاته پورته ګرځي دی راشي ماسپښین نه بعد چکم کوي زمونږ غږ نه اوري زمونږ غږ خو اوري شرم دا خرج کی ځانونه وشرمېږي
رحمان جمیل یم له زابل څخه یو تن د غوی رادیو اوریدونکی زه له افغان ولسمشر څخه دا پوښتنه کوم چې آیا تاسو به هغه خلک چې په تیر حکومت کې په فساد کې ښکېل وو آیا تاسو به ستاسو لپاره کمپین کړی وي دا خلک به تاسو مجازات او کبه په خپل حال پاتې شي
تورخم دلان چلون کې موداد تورخم کې سرحدي پولیسو نه ډېر آزاد یو تلور پاټه کې جوړ کړی دی او کې درې سواخ دی او دریو کې سلسله اخلي او بعد د ولسم اشرف غنی څخه غواړي چې د دې یو چاره وکړي
مونږ د بغلان ولایت نه دغه شکایت لرو د تورخم د اډې له نمائندګانو سره مونږ سره به رحمانه چلن کوي د مونږ نه ډېر زیات پیسې اخلي چې علي احمد صراف سره له مونږ ډېر جمع کوي اجه یو سل لس روپۍ ټیکټ دا په کوټه کې مونږ اخلي 300 روپۍ الته 150 روپۍ اخلي مونږ نه د اخلي 300 روپۍ مونږ د تورخم مسلینو د سکوتوري خصوصونه غواړو خیر تاسو د بغلان قندوز پلی خمری موټوانان تاسو راځي پښتنه وکړي په مخصوص ډول چې څومره ظلم مونږ سره روان ده آیا مونږ افغانان نه یو کابل ته چې ځي مونږ بغلان ته ځو مونږ باندې ولې دونه ظلم کیږي
سړک مارک ډېر خراب تل دی کندوز جوړولی جوړوي بېرته خراب شوي ټونکار او بوډۍ والا پیسې اخلي هم د کندور ترودو پیسې هم هغه اخلي یروپ والا او د فاروخ بخي ترودو نشته او ټول موټران جدید فاروخ دخونه پیرسي اتیا تنه نوي تنه سل تنه دا وازم پیرسي عالي دریو هلته بېرته په جارو کې سړک بیا خراب کړل مقصد او د خپلې پیسې خو یو نفر ځان خپ چې مرمي مسنه اکتظام نشته ورته چې سړک هر کم وخالي خپل ځان خپ پیسه داره کوم مور کوم
دا یو تنبزګر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړی د صحې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم موږ د حکومت څخه ډیر زیات ضرورت کیږي خصوصا د پولیسو لخوا نه کچا ساریا کړی وی واړی چې وبو ورکړي پولیس یې ګیروي او وايي چې تاسو ساریا کړل دی او ترې پیسې وايي د زر او 2000 کلداري په مقابل کې علاقې کچېری ساریا باندې موږ د رئیس جمهور څخه مو غوښتنه ده چې زموږ خلکو ته کار پیدا کړي زما غنم را خرڅ کړي زما معاش مان په 800 پومبې په 800 را خرڅ کړي زه بیا دا شی کړم دا څه حال دی په پاسل کې مینه پرې دی چې ټول رانه غلې زما خلکو ته څنګه کوي د کورو څخه په زور را باسي مشران می راڅ کوي دا کوم حال شروع ای تاسو راځي وای حتر وای زی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته احد د لکړی ساحر ته چې دا څه حال دی
زما پیغام دا ده دا د منګرار په ولایت کې چې دا کومه زراعتیزم کې دی دا یې ختم کړل لمنځ یې ویوړه زراعتیزم کې د شپې پرتی دی هغه ټول خلک ونی ولې غصب غړي خالص سرکاري ور باندې کړی دا نور نه پکې فور جوړي او نه پکې بل شي کوي ټول یې ختم کړل نو دا پیغام ده
روزګان ولایت ما با څه خبرې کوم دلته بنجان دي لکه نه کې کیدنه ور کول سوي دي غیر نه سره ودان ور کړی دي او تاسو سره دې ځای ته پر خپل سر دې مو تمیر کړی دي بیا مو کوم نه بنجور وسلې دي نه شی وسلې دي نه شوایې دي نه سپاتې دې مو تمیر پر خپل سر وکړي نو دا غمې پیغام دې د لوړو مقامات څخه چې دې دا فاسټک اداره ولې نه ورکی ولې نه ورکی لا
زه روزګان ولایت څخه خبرې د سره کومه د خیر سره فجر روزګان په ولایت کې په جما بس کې داسې روزګان ولایت کې ظلمونه شروع دي چې بی ګناه مسلمانان په زندانو کې د زورواکۍ په لار ننوتل دي او خاص زورواکۍ شروع ده خاص کومي سلسله شروع دي یو مسلمان په هیڅ خبر نه وي بل په شخصي تزاو نه واسي د پیسو په ساتنه باندې کې تازه وسره انوالان ته روپی ورکي
زیان در ضرورت ها لیکن زیان در بازار در ضرورت ها سوالی و شدون که آیان در چریپ ما باش که بکیجی بنجی دقا سرانوالان سمون دیر مجبور دقا ستری دیر واجی زلم را سرکی دیر دقا روپی را سر واری واجی فرکو بین واجی سره لکی پل پسترگو مداری دلیلی چی بنجی تب وای و پینزل اگر روپی را خزدی لکوون که وارنه که شداغه دما جتا رسل هغه نه لکه او شدا چې وخت په سترګو بل دي چې مړه معلوم کړی تاس خپل په خپل نه ریوي هغه په ور کې هغه لکه مدام نور اینده انجام سره کنه مردا دا غواړو ته دوه دې ما به سفر دکې
روز ګاند ولایت مشهور کوم مطلب لکن جان خپل د کریم کور ته ما به کې ونی بل دې په شخص ساته خلک باندې باندې روز کو تاسو سره ته څه څه وشلې یوه لکه چې په پو او هغه بشاره د مسلمان خلک یې چې ورنه شروع کنه څه دا غواړو چې دوه او السلام علیکم ورحمۃ اللہ چرخی باندیران ده موگه هر زورو چه دموگه هر زه و دموگه شکایت تا طول زایو پره وستاوی اونو مشترام و داغا باندیران چه دی مقصد قیدی نکره دیم نخوشیوی بیای چه نوم روشیم او رو را گرادالتا چه پیسی نیور کری چه مکتوبی روشیم چه پیسی نیور کری نخوشیوی نیور حد شا نیور پشتن اشتا نیور گرزند اشتا ده کماندانون اونو نیولی ترجمه پره رئیس پره طول پیسی غوردی نخوشیوی دلتا نامون ارگلی دی و کمیسون نامون ارگلی دی که اغی خلوشی دې اوره راغله دلته به سر ګرځاولې فرانو ولای په کېږي فار ارزو کېږي وي مقصد به پیسو کورنه کې موږ خواهش لرو د حکومت د خصوص سند اشرف غنی نه چې مقصد په دغه باره کې وای حتی ان کو د هڅې نه پښتنه وکړو دا باندې خپل وو بوسي
دا حدی حنیف د کلهار څخه دا پیغام کړم د اشرف غنی جمهور رئیس خو دا غوښتنه ده چې بنجان الهک چې د بنجانو موضوع یې ولې شاته کړی ده والسلام او احترام
زما دې چې بند کړی دی رحم الله پخوا چېرته وو اوس چېرته دی دا پیغام اشرف غنی ته ورسوئ لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې را شي که بهار د په خپل ځای پروتم هغه یو ځای نه وتښتېده بل ځای ته بل ځای نه وتښتېده بل ځای ته خو بېګناه یې بندي کړی دی هېڅ بخصاد پوښتنه نشته دی بالکل
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زه د روزګان ولایت شرشنو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. ما د ولسي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په شرشنو کې سړکان مکتبونه جوړ کړي. السلام علیکم.
محمد دی علی زین د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ زور زمور د محترم والی صاحب او د رئیس د خور صاحب څخه دا غوښتنه ده چې باید نوزاد ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د یادې ولسوالۍ خلک ډېر غمزپلي او ګړېدلي خلک دي. پښتونه او پښتونه ورځ په ورځ د لمزتلو په لور روان دي ځکه چې وسلوالو طالبانو د کورو او فصلو لارې په مهینو بندې کړې امنیتي ځواکونه هلته ډېر لر دي او نشي کولی د طالبانو مقاومت وکړي. یوازې د یادې ولسوالۍ د بازار سیمه د حکومت په لاس کې ده نور ټول طالبان په ولکه کې ده. د پاسو څلور کاله د مخه په یادې ولسوالۍ کې هم طالبان میشت وه وروسته له هغه اعصاب ځواکونه وکولی شول چې دا سیمه له طالبانو پاکه کړي. تر درې کاله آرامۍ وروسته دا طالبان یادې ولسوالۍ ته راغلل اوس هلته امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او وسلوال سخته جګړه کوي.
رحمت الله حسین خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زه دا پیغام پېژنم چې زموږ د کندهار او د روزګان دا لوی مجموعې اداره خامخا زموږ مریض شهرو پورې نه رسېږي پر لاره ختم وشي افغاني دغه چارواکو ته ورسېږي.
د خپل افغانستان د اسلامي دولت او د ګامنی دولت څخه دا خواهش کوم چې زموږ د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده خو کم ورګان یې نه معلومات کوي او نه پوښتنه کوي. زه غواړم چې زما غږ دوی ته ورسېږي چې د دغه ولسوالۍ د سقوط مخ ونیسي او مخه ونیول شي. السلام علیکم ورحمت الله. زاغل ولایت شمول
ولسوالۍ از پرتیر محمد د دکلی د خبره کوم دلته د زالو شمو زو فاری علا د سر خراب د سر زکه د کاری زو کې او په مست په وچی دی د وبات سره مخاف او ډیر تکفر او ډیر رحمت الله له کله مو سره د بن ملل ملګر مې راځه خاطر کوم کو نو چې شمو فاری تیر بشي.
زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ د شباز منطقه
د ګاډیو د کلي اوسیدونکی من محمد صاد الله ده. زما وتیرو به جهانو تم دا نظر و دا مې خبره وله چا نه منله کېدلی او اوس دغه رهبرانو او دغه قمندانانو او دغه باچیانو زما دا نظر ده. موږ د خارجي اتباعو په کومک نسکانه به کېدای زموږ دپاره لوی کامیابي دا ده چې موږ خپلې اوبه په خپل وطن کښې را وتلو هر باچا ته یې را وتلې موږ نور باچهان یو و هېڅ چا ته قلم کتابچې ته ضرورت نه لرو په خپل کار هم سمېږي نه به خارجیان خارج ته ځو نه به پاکستان ته ځو نه به اروپا ته روان یو یوې خوا ته به نه یي روان که دا پاملرنه زموږ باچهان او زموږ وزیران وکړي چې دا خپلې اوبه را وګرځو نور نو موږ په خپل وطن کښې باچهان و د نور غلامي به زموږ نه کوو. وسلام.
زه د محمد الله د غزني ولایت څخه تلیفون کوم. دا افغانیو د ډالرو مسله ده. خرید او فروش ټول په هرات او دو ځای کښې ډالر باندې خرید کوو او دلته موږ ته وایي چې تاسو په افغانیو باندې خرڅوئ او په ګمرک کښې د محصل هم په ډالر باندې کېږي. دلته دوکانونه بند کړل او مورلا کښې کړل زموږ ته غټ جنجال دی. باید چې ټوله معامله ان د سره خرید او فروش ټول په ډالر باندې دی. مغزو کښې هم وشي موږ افغانۍ باندې فروش کوو.
افغانان چیرې دی پر کوم لور دی؟ دغه دېرش څلوېښت کاله خو زما به په یادش پیدېږي چې په دغه هېواد زموږ په هېواد کښې دغه زړې وژونکې ګرګې ډبرې پرتې دي یا کاڼې پراته دي چې هغه یا روس یا پاکستان یا امریکې یا انګرېز یا ایران را وړي دي او موږ پسې یو بل په وژنو سره په وژنو سره په وژنو یو د بل په وینو ښه په جذبه هغه کاڼې زه دغه ته وایم چې یو ورته وایي خلقه یې بل ورته وایي طالب یې بل ورته وایي ته انګرېزه یې بل ورته وایي ته روسه یې بل ورته وایي ته ایرانه یې بل وایي ته شیا یې ته سنی یا بل ورته وایي ته د جنوب یې ته د شمال یا بل ورته وایي ته هندو یې ته مسلمان یې دغه زړې ډبرې تا خو دغه هېواد را وړي دلته غورځولي دي موږ کښې ولې به د ډبرو سره وولو اخر تر کومه به سره وولو دغه زموږ به ستاسې جنګ په څه شي دی.
عبدالمالک د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د حکومت د خوا څخه خصوصا د چارواکو او د پولیسو د خوا څخه زیات په تنګ او زیات ځورېږو. علت یې دا دی چې زموږ خلکو موږ په ګرمسیر ولسوالۍ کښې تاریاک کرلي دي یعنې زیات خلکو په ټول افغانستان کښې تاریاک دي. حتی دا فرمان موږ د رئیس جمهور د خولې څخه لا تر اوسه نه دی اورېدلی چې تاریاک په عمومي ډول په قانوني ډول سره بندي او خلک باید مجازات شي. خو دلته نه قومندان خبر دی نه ولسوال خبر دی. د یو پوستي اسخر را وځي په د لکړۍ په ساحه کښې خلک ټینګوي د کورو څخه یې را باسي کوم سړی چې په فصل کښې ټینګ اوبه لګوي هغه سړی یې ټینګ کړی او په مقابل کښې زر او دوه زره روپۍ ترې نه غواړي بېرته یې علاقې
موټران خبرې کوم د مغز نه دا تندراله ته راځو په برابر باندې دنه موټران تېرېږي د شپې پر دوو درو بجو باندې تېرېږي څوک چې واسطه نه لري هغه موټران ولاړ دي بله نو دغه چې دغه ته راځو والا کنترول شي برو ځینې ورک شي.
زه رحمت الله د افغانستان د پکتیکا ولایت د اردون د ولسوالۍ نه دا پیغام درته سپکوم. دا ډېر ضروري پیغام د بیت نصر هم کوي بیت محکمه د هغه کوم چارواکي دي غوږونو ته یې ورسوئ چې اوس د پکتیکا د ولایت د هغه سره د انګور اډې د پاکستان د بارډر سره انګور اډې سیمې سره یو هغه نومېږي لګمیری چې دې سره پاکستان پوځ پېنځه شپږ سوه موټر درول دي بار موټر یو څوک هم غور نه کړي نه په دا کښې مدیا صحیح نه په دا کښې نور څوک داسې یخ پورته کوي هغه زه ډېر اډېره به چې دا موږ پیغام ورته ثبت کړو به چې دغه خامخا خپور کړي او کوم چارواکي دغه پوځونو ته به یې ورسوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام پای ته رسیږي. ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یو. تر بل پروګرامه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.